د کورونا ضد واکسین لښ تر لښه یو ستن لګولې ده. تر دې مخکې د ناروغیو د کنټرول او وقایې د مرکز مشر راشل والنسکي ویلي وو دا چې ځینو ایالتونو د کورونا وایرس له کبله لګول شوي محدودیتونه لرې کړي داسې احساسوي چې سختې ورځې به په مخ کې وي. تېره اونۍ په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو اندازه لس سلنه زیاته شوې، خو لا هم په ورځ کې د 16,000 کسانو اخته کېدل دومره لوړ شمیر نه دی، ځکه چې په جنوري میاشت کې د ورځې په اوسط ډول 200,000 کسان په دې وایرس د امریکا په متحده ایالتونو کې اخته کېدل.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادۍ راډیو اونیز پروګرام ځوان فکر پیلېږي، خو له هغه مخکې ننګرهار ته ورځو او په دې ښار کې د نننۍ خونړۍ پیښې په اړه جزئیات درکوو. ناپیژندو وسله والو نن د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې درې تنه واکسیناتورانې میرمنې ووژلې. د ننګرهار والی ضیاءالحق امرخیل شیبه مخکې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دې وژنو د عملانو د موندنې لپاره هڅې پیل شوې دي. له جلال آباد د ازادۍ راډیو د خبریال په راپور کې په دې اړه نور تفصیل واورئ.
لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، نامعلومو وسله والو نن د جلال آباد ښار څلورمې ناحیې مجبور آباد سیمې او د اوومې ناحیې په دوو جلا پیښو کې درې واکسیناتورانې په ډزو سره لځایه د ننګرهار والي ضیاءالحق امرخیل خبرو کې وویل چې دغه پیښه په څلورمه ناحیه کې یوه واکسیناتوره وژل شوې ده او په اوومه ناحیه کې بیا دوه نورې واکسیناتورانې په یو وخت کې دغه پیښه ترسره شوې دي او وژل شوې دي. د ننګرهار والي ضیاءالحق امرخیل ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه نن مو هغه درې پیاوړي افغانې د لاسه ورکړې چې انسانیت ته کار کول دوی دنده دا و چې کور په کور به ګرځېدل، کلی په کلی به ګرځېدل تر څو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین وکړي او دوی راتلونکي ته توجه وسي او راتلونکي کې د پولیو د مرض څخه دوی وساتل سي. اما متاسفانه نن د انسانیت دښمنانو او د افغانانو دښمنانو دوی په ومه او همدارنګ څلورمه ناحیه کې دوی هدف وګرځولی او دوی په شهادت باندې رسولی دي. موږ په حدود د شپږ زره پولیو کارمندان په ننګرهار کې په کلو بانډو کې ګرځي او دوی د سیاست څخه لرې دي، دوی حتی حکومت نه لرې دي، یوازې انسانیت لپاره کار کوي او همدارنګه ماشومانو ژوند ژغوري. موږ امنیتي ارګانونو ته مې هدایت کړی ده، پلټنې پیل کړې دي، کله چې نور جزئیات ترلاسه کړو، معلومات ترلاسه کړو، تاسو سره به شریک کړو.
د ننګرهار والي ضیاءالحق امرخیل که څه هم په خپلو خبرو کې یادونه وکړه چې د دغه پیښې عاملونو پسې پلټنې روانې کړې، خو ښکاره دا ده چې تر دې دمله د دې پیښې مسؤلیت هم چا نه دی اخیستی او څوک نیول شوي نه دي. دا په داسې حال کې ده چې د دوشنبې په ورځ د مارچ په 9 نېټه د پولیو ضد واکسین د هېواد په 22 ولایتونو کې پیل شو. دغه راز د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایان ډاکټر مجروح د کورونا وایرس د بحران په جریان کې له پاکستان ویلي چې دغه وایرسونه لا هم په پاکستان او افغانستان کې شته او افغانستان هم د پاکستان لارې دغه وایرس صلاحیت کړی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورې. قدرمن اوریدونکو، دا د ازادۍ راډیو د اونیز پروګرام. د ازادۍ راډیو اونیز پروګرام ځوان فکر اوریدو ته بلنه درکوم.
ځوان فکر له ازادۍ راډیو نه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی مومنی. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ. قدرمن اوریدونکو، په همدې لا پیلو د دیونه د ځوان فکر خبرونه. قدر من اوریدونکو د افغانستان د ځوانانو عالی شورا د یکشنبه په ورځ د جمهور رئیس محمد اشرف غنی لخوا پرانیستل شو. دغه شورا ټول 15 انتخابي او انتصابي غړي لري چې حکومت ته په بیلابیل مسایلو کې مشورې ورکوي. دا چې د شورا کار به څومره ګټور او ارزښتمن وي او جوړېدو ته څومره اړتیا وه، په دې اړه د ځوان فکر په دې خپرونه کې غږیږو. په خپرونه کې را سره میلمانه دي د ځوانانو د عالي شورا غړي سایره سلیم، د ځوانانو د قونو فعال صدیق دقیق، او د ځوانانو د حقونو یو بل فعال، او د ځوانانو د موینیت مخکنی حقوقي رئیس ښاغلی ودود حفان. هڅه مو وکړه په دې اړه د حکومت نه هم د دغه شورا د کارونو د تنظیم له ادارې یو میلمه ولرو، خو له ډیرو هڅو باوجود څوک په دې اړه خبرو کولو ته حاضر نشول. درنو میلمنو ښه راغلاست. قدر منوریدونکو، په سر کې به د اغلی سایره سلیم وپوښتو، خو تخنیکی هم کار وایي چې تر اوسه پر اغلی سایره سلیم او ښاغلی صدیق دقیق له خپرونې سره نه دي وصل شوي. ښاغلی ودود افغان را سره دی، د ځوانانو د حقونو فعال او د ځوانانو د مدنیت مخکنی حقوقي رئیس. ښاغلی افغان، ښه راغلاست خپرونې ته. مهرباني وکړئ له تاسو اورو کومه د ځوانانو عالي شورا چې د ولسمشر لخوا څو ورځې مخکې پرانیستل شوه، د دې په مؤثریت باندې کراته ووایي او څومره اړتیا وه د دغې شورا پرانیستې ته. بله،
مننه تورمان صاحب، تاسو او ټولو قدرمن اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم. مخکې دې نه چې تاسو غوښتنې ته راشم، خبر دا وي چې د مقدمې په بڼه د ځوانانو وضعیت ته یو څه اشاره وشي. خامنګه تاسو په ټول کې وان کړو چې افغانستان د نړۍ یوازینی هغه هیواد چې ځوانانو تر ټولو ډېر شمیر لري، او په هر لس وګړو کې یو تن ځوانان دي. ځوانان د هیواد پرمختګ لپاره یو لوی ظرفیت دی چې د فکر او ځواک څخه باید د ګران هیواد افغانستان د آبادی او ولس ته د خدمت لپاره اعظمي ګټه پورته شي. که د ځوانانو د انرژي او له فکر له سرو زرو مفوره د پوره استفادې میکانیزم رامنځته نه شي کېدای شي، د هیواد او افغانانو د دښمنانو لخوا په منفي او کږو لارو سره وکارول شي. په دې تور سره پوهیږو چې ځوانان پیاوړی فکر لري، ځکه چې انسان د ځوانۍ پر مهال هم جسمي قوت زیاتېږي او هم په همدې ترتیب سره فکري قوت زیاتېږي. نو ویلی شو چې دوی د هیواد په ټولو رغونکو او جوړونکو چارو کې ونډه یې کارنده څرګندېدلی شي. دوی د هیواد د اجتماعي، سیاسي، اقتصادي او فرهنګي ثبات د ټینګېدو هغه اصلي عاملان ګڼل کېدای شي، او د دوی په ملاتړ سره د نظام ستنې پیاوړې کېږي چې دوی ته دغه زحمت او چارواکي متوجه شي. بله خبره دا ده چې ځوانان د هیواد سره وروستیو ستونزو کې چې موږ تاسو دغه څه باندې تلوس کلونو راهیسې ګاوی په ځانګړي ډول کومه دغه د سلو کلونو وروستۍ ستونزې ته اشاره وکړو، دوی په دغه کلکیشونو کې په شعوري ډول اخته نه دي. نو موږ ویلی شو چې دوی د ملي حاکمیت او د خاورې د بشپړتیا او خوندي ترتیب سره د ملي یووالي د ټینګېدو په برخه کې دوی کارنده نقش لوبولی شي. که موږ د ځوانانو د عالي شورا په ارتباط باندې سره وغږیږو، خام به تاسو ته مخکې چې د خبرو تر اخره ته اشاره کوم، هغه څه چې لازم ده ځوانانو ته پوره توجه په افغانستان کې نه ده شوې. دوی د تعلیم، کار، روغتیا او تنظیم په برخه کې لوی ستونزې لري. البته د تنظیم مسله ډېره زیاته مهمه ده چې دوی یو منظم سازماندهي باید رامنځته شي. او بله خبره دا ده چې د یو فعال اداره د افغانستان د حکومت چوکاټ کې په مجموع کې د دولت چوکاټ کې د یو فعال اداره دوی کولی شي د ځوانانو دغه ستونزو او د دوی د غوښتنو ته ځواب وویل شي. متاسفانه هغه یو اداره هم نه در رامنځته شوې که موږ د ځوانانو د مهنیت ته اشاره وکړو. ځوانانو مهنیت کوم متاسفانه د ادارې تشکیل ستونزې شته دي. مثلا د دوی دغه رول په دې باندې سړی نه پوهېږي چې دوی پالیسي جوړوونکي دي او که دوی تطبیقوونکي دي. دغه رول باید دوی مشخص شي. او بله خبره دا ده چې با تجربه مشرتابه دغه ادارې لپاره ډېر زیاته مهمه ده. څو چې دغه مسایل د پام ونیشي، ګمان نه کوم چې موږ د ځوانانو په اعتبار باندې داسې په هغه پروګرامونه د
بله خغل افغان مقدمی مننه فقط قدرت وای چې مشخصه پورتل تکراش چې دغه ځوانانو علي شورا جوړیدو ته څومره اړتیا و ده به څومره غیزمنه ثابت شي تمام بشي
ځوانانو د علي شورا جوړیدل خو زه شخصا په نیت پال باندې مسم ځکه په کوم په دې ته باز باندې کار شوی او چې بیا تاسو وګورئ د برنامه په اوږدو کې د پروګرام په اوږدو کې به په غته اشاره وشي خو اوس مهمه دا ده چې ځوانانو د سیاسي استفادې یا د سپنتوک په بڼه د دوی نه د استفادې دغه ذهن باید بدل شي برعکس ځوانانو د ستونزو د غوټو د سپړ کېدو په خاطر باندې سیاسي اراده باید رامنځته شي دغه سیاسي اراده په دې معنی باندې نه ده چې دوی د دوی نه سیاسي استفاده د وسیلې په بڼه کار واخیستل شي بلکې د سیاسي ارادې نه دمه هدف دا ده چې زعامت حکومت موږ دغه سیستم باید نه چې ته ورسیږي چې د ځوانانو د ستونزو د ووټو د سپړلو لپاره باید دوی سره مټې راوند غاړي هغه چیرې مشخصا د شورا په ارتباط باندې خبرې وکړم اړتیا شته ده دا خبره ده چې د ځوانانو په ارتباط باندې په مجموع کې د ځوانانو نوراخوا د ملي کچې د هېواد په ارتباط باندې تصامیم نیول کېږي او په آخر په دغه تصامیمو کې د ځوانانو د ورګډېدو یو میکانیزم یا یو کاغه شکلي میکانیزم یا کاغه فکري میکانیزم دا باید رامنځته شي اوس مهمه دا ده چې د شورا نه هدف چې د کوم هدف په خاطر باندې رامنځته شوی ده او دوی څه غواړي د شورا نه یعنې اړتیا یې پېښېږي مثلا که چېرې دا د ځوانانو د عالي شورا د چوکاټ پر چوکاټ رامنځته کېږي که دا د ځوانانو دپاره یو مؤثره اداره رامنځته کېږي دا ښه خبره ده اوس مهمه دا ده
بله
څنګه د ځوانانو په ګټه استفاده کېدلی شي
مننه افغان صاحب بیا هم تاسو ته راګرځو له نیکه مرغه زموږ نور مېلمانه د ځوانانو د عالي شورا غړي ښاغلي اغلی سیره سلیم او دغه شان د ځوانانو د قانون فعال ښاغلی صدیق دقیق هم راسره یوځای شوی دی اغلی سلیم غوښتل مو اول کې تاسو خبرې واورو خو تاسو ټلیفوني اړیکه راسره روغ نه و مهرباني وکړئ تاسو دغه شورا غړي دغه شورا په اړه یو څه معلومات مونږ ته راکړئ کوم د ځوانانو عالي شورا چې جوړه شوې ده
ډیره زیاته مننه سلامونه نیکې هیلو تاسو وړاندې کوم او ټول اوریدونکو ته په سر کې بزه دا وایم د ځوانانو د عالي شورا د جوړښت پر اساس باندې چې دا په څه ډول باندې رامنځته شو په ټول افغانستان کې د ځوانانو عالي شورا چې ډیر زیات مشکلات او ستونزې وي چې څه ډول باید جوړ شي او په دې باندې تقریبا 15 کاله چې کار وشو د رضاکار شبکې له لوري چې تر څو په اصل کې او په عمل کې یو داسې یو شورا جوړ کړي چې تر څو وکولای شي چې نه یوازې د نوم او هغه د رسمي ادرس د نه لرلو په صورت کې دوی نه شو کولای چې د دولتي اداراتو د سار لپاره کار وکړي بلاخره رضاکار ټولنه په دې وتوانېدل چې د ځوانانو عالي شورا جوړه کړي د اتو ځنونو نه چې د لومړی د ولسوالیو په سطحه باندې انتخابات وشول او بیا وروسته د ولایت په سطحه انتخابات وشول خپل د ولسوالیو د کاندیدانو ترمنځ بیا وروسته د ټولو ولایتونو ترمنځ او د ځنونو ترمنځ انتخابات وشول چې لدې ډلې څخه د هر ځن په سطحه باندې یو خزینه او یو نارینه نومان د وغه استاد موږ د ځان سره لاره په دغه د ځوانانو پالي شورا کې د ځوانانو عالی شورا چې نه یوازې دا چې د اتو ځنونو استاد لري د ځان سره شپاره تنغړي د دې ترڅنګ د ټولې نړۍ د پنځو قارو څخه عادتنه افتخاري استاد هم لري چې هغه په بهر کې د افغان ځوانانو نمائندګي کوي او همدارنګه د اقلیت لرونکو استاد چې د دې ترڅنګ د کوچیانو استاد دي د معلولینو استاد دي او همدارنګه د دینی کډرونو استاد دي او همدارنګه د اقلیت لرونکو وګړو استاد دي چې دا ځوانانو شورا په دې بنیاد باندې جوړه ده او هغه رسمي اختتای چې خوشبختانه د یکشنبې په ورځ باندې وشوله د ځوانانو عالی شورا چې مختلف دندې او صلاحیتونه لري چې د دې ترڅنګ به د دولتي اداراتو نظارت د هغوی د بودیجو نه نظارت د طرحو تصویب او همدارنګه د نورو هغه کړو رضاکاره فعالیتونو او د ځوانانو ترمنځ منسجم کېدو لپاره یو ښه درز دی چې ځانان کولای شي چې لدی ادرس په ښه شکل باندې مخکې لاړ شي، او هغه څه کړنې او هغه کومې طرحې چې دوی د ځان سره لري چې نه یې څه کولای چې په یو ډول نه شکل د اشکالو دوی مخکې لاړ شي او دغه خپلې طرحې د ځوانانو ترمنځ عملي کړي. د ځوانانو عالي شورا هغه یو فرصت دی چې دوی وکولای شول چې په ټول افغانستان کې د ځوانانو ترمنځ یو متحد ټیم جوړ کړي او په ټول افغانستان کې کاري
مننه. کتر ته وایي چې ستاسو نه علاوه په دغه شورا کې د جنو شمیر نور څومره دی؟ په څومره شمیر سره جنې دي دغه 15 کسانو کې، او په څومره شمیر سره الکان د جنو ونډه خده وخنه ده؟
د انجنو ونډه په دغه برنامه کې خوشبختانه باید زه وایم چې خدای که څه هم جندر ته کتل شوی دی، رئیس جمهور ولسمشر محمد اشرف غنی واقعا دغه برخه ته ډېر ښه نظارت کوي چې خپله به د هیره دي نوي چې د ځوانانو عالي شورا به خپله د رئیس جمهور د نظارت د لاندې ترسره کیږي. د هغوی دغه کړنې او فعالیتونه چې دوی به درې میاشتې بعد چې خپل هغه ناسته د ولسمشر رئیس جمهور سره لري چې دا باید ووایم په دغه برخه کې د ښځینه ونډه ډېره زیاته مهمه ده. او خوشبختانه باید ووایم چې مساوي ده د ښځو ونډه که موږ وګورو چې په دې 14 کې د 8 زینونو نه موږ سره 8 نارینه دي، موږ سره 8 ښځینه هم دي. همدارنګه که په موږ په انتصابي غړو کې که په افتخاري غړو کې موږ وګورو د افغانستان د نړۍ د 15 قارو نه که موږ وګورو په دې کې زموږ سره د 3 نارینه دي، 2 ښځینه دي. همدارنګه په انتصابي غړو کې که موږ وګورو موږ سره 4 ښځینه دي، 3 نارینه دي. همدارنګه په انتخابي د زنونو په سطح باندې چې کوم زموږ استازي دي په دې کې هم موږ سره په مساوي شکل باندې چې ټوټل دغه ټول 23 نفره کیږي زموږ سره په دغه ځوانانو پالي شورا کې د افتخاري انتصابي او انتخابي غړو په ګډون باندې چې واقعا د ښځو شتون پکې ډېر د پام وړ دی. او خوشبختانه موږ باید دا ووایو چې دلته د جندر د مراتبو تر څنګه پورې ښځینه ته ډېره زیاته ونډه ورکول شوې ده تر څو دوی وکولی شي نه یوازې د ځوانانو لپاره، د هغه زموږ د ښځینه قشر لپاره چې هغوی په لرو پرتو سیمو کې دي دوی فعالیت کوي او کار کوي. او یو بل ښه خبره زموږ لپاره چې ډېر ویښوونکی دی هغه دا چې د ځوانانو پالي شورا کې د ولسوالیو په سطحه، د هغه ولسوالیو په سطحه چې خصوصا زه خپله د ننګرهار شاهده یم چې هغه ولسوالۍ چې ډېرې نام نه وي لکه د سپینغر ولسوالۍ، د خوږیانو ولسوالۍ، د شینوارو طرف ته چې یوازې هلته موږ یوازې د جګړې خبرونه اورېدلي، ولې خوشبختانه د ځوانانو عالي شورا په دغه ډول باندې عامه پوهاوی د خلکو ترمنځ جوړ کړ چې ښځینه زموږ خویندې وتوانېدلې وهڅېدلې چې راشي او په دغه برنامه کې برخه واخلي او د ولسوالیو ترمنځ چې هغوی دغلته په ولسوالیو کې نوماندې وي کامیابې شي او زه ولسوالیو په سطحه باندې دوی استازي دي د خپلو ولسوالیو.
مننه اغلی سلیم. وروسته بیا تاسو ته راشو تاسو د نورو کارونو په اړه چې اوس پلان او پروګرام بم څوی راتلونکو په دې اړه بم خبرې وکړو. اغلی صدیق دقیق هم را سره په کرخه ده، هغه ته هم ورزو، هغه هم پختو. خو قدرمنو اوریدونکو 0902-615-55 او 0909-45-45 د هم د ټلیفون شمیرې دي. تاسو هم کولای شئ د ځوانانو د عالي شورا په اړه کله ملمنو څه پوښتنې لرئ، نظرونه لرئ، د هم را سره شریک کې تاسو هم د خبرونه برخه یاست. خو اوس خغله دقیق تاسو راځو کدارته وای چې د دغه شورا پرانیست تاسو چونه خبري او د دغه شورا په اړه نظر سره پټیره کې هم د ورته شوراګانې شاید جوړی شي که نوې جوړی شي، څومره دغه شورا جوړښت ګټور او غیزمن ګڼي؟
سلام فرمان صاحب، زما غږ لری؟
بله بله مهرباني.
سلام فرمان صاحب، تاسو د بحث ګډونوالو ته او اوریدونکو ته د ځوانانو عالي شورا په اړه وړاندې نه ډېره خوشبیني پکار ده زما په نظر او نه ډېره بدبیني. بهتره دا داسې موږ دې ته وګورو چې دا په کوم اساس رامنځته شوي. په دې خو پوهیږو چې د ولسمشر په فرمان رامنځته شوي او مهم تر ټولو د دې نقش دی چې دغه نظارتي نقش لري، اجرایوي نقش لري. د دې دا ماهیت شی ده، د دغې به له نورو اړونده ادارو سره کاري اړیکې په څه ډول وي، څومره مداخله کولای شي، یوازې نظارتي به وي د دې، یعنی په ټوله کې د دې نقش ډېر مهم ده. دوهم دا ډېر مهمه ده چې دا یوې کومې ستراتیژي په اساس رامنځته شوې. مخکې مو د ځوانانو پارلمان درلود، د ځوانانو معنیت په چوکاټ کې، د هغه ستراتیژي ما لوستې وه. تقریبا هغه له 2014 تر 2018 کال پورې څلورو کلونو لپاره جوړه شوې وه، او هغه د کاغذ په مخ یو ښه سند و. متاسفانه هغه تصدیق شوې نه وه. بیا چې څومره زه معلومات لرم، د هغه لکه چې دوام یا له 2013 په هماغه نقش باندې په هماغه ډول سن تطبیق شوې نه وه. د مخکې تګ لپاره څه نه و شوي. له 2013 تر 2022 پورې وغځېده، خو په دې منځ کې اوس دا د 2023 لومړۍ میاشتې دي، او موږ یو نوی جوړښت وینو د ځوانانو عالي شورا په نوم. په ټوله کې دا ښه ده. لومړی دا ده چې دلته د ځوانانو ترمنځ یو شبکه سازي کېږي، هم د ولسوالي په کچه، ولایت په کچه، زون په کچه او په ملي کچه، او همدارنګه د فرصتونو او ننګونو فرصتونه له یو بل سره شریکېږي او د ستونزو لپاره کار کېږي. خو تر ټولو مهم دا ده چې د دغه لومړی د دې په کوم ستراتیژي په اساس دا جوړه شوې، دوهم دا چې د دوی نقش څه ده، څرنګه به دوی کار کوي، دا د دې موږ ته ښیي چې دا به څونه مؤثریت ولري. نورې خبرې هم پکې دا دسې، مثلا موږ ځینې عالي شوراګانې نور هم لرو، اقتصاد عالي شورا، فرهنګي عالي شورا، هغه یو د کابینې غونډې کېږي او ډېر مهم تصمیمونه نیول کېږي. دا هم معلومه نه ده چې آیا دا هماغسې یوه شورا ده، خو په تېره کې موږ د ښځو په نوم عالي شورا هم درلوده. ډېر تر یو حده فکر دا ده چې دا به په دې سیاسي شرایطو کې په بدلونونو کې او خصوصا سولې په خبرو کې د ځوانانو له ادرسه د یو غږ ادرس وي، او د ځوانانو د حقوقو او په ټوله کې ممکن د حکومت تر یو حده هدف دا هم وي چې د حکومت لپاره د ځوانانو ملاتړ له دې ادرسه جلب کړي او دغه وکړي د حکومت په دفاع کې تر یو حده د ځوانانو غږ منسجم کړي او انعکاس ورکړي. د ما په نظر که چېرته له دې استفاده وشي، ځینې ښه فرصتونه ممکن ولري په کې وي او ترلاسه شي، او ځینو ستونزو په حل کې مفیده وي. خو که چېرته دا مقطعي وي او داسې ډېر سیاسي رنګ ولري، بیا فکر نه کوم ډېر مفید.
مننه دقیق صاحب، ستاسې ځینې خبرې ممکن چې اغلې سلیم یاداشت کړي وي، وروسته په دې اړه وضاحت ورکړي چې کوم څه ستاسې غوښتل په هغه اړه مو وویل، نو اغلې سلیم به یاداشت نیولې بی له شکه. بیا به هم خپلو مېلمنو ته راځو، انشاءالله پوښتنې به ورڅخه مطرح کوو. خو اوس اوریدونکو ورده قدرمنو اوریدونکو، تاسې کولای شئ په همدې موضوع د افغانستان د ځوانانو عالي شورا د اکشن پورس د جمهور رئیس محمود اشرف غنی لخوا پرانیستل شو، چې 45 انتخابي او انتصابي غړي لري له ټول افغانستان، چې دا به حکومت په بیلابیل مسایلو کې مشوره ورکوي. نو په همدې موضوع باندې ستاسو نظر هم غواړو، که په پښتن لري له درنو منمنو هغه مطرح کولای شي. 0 و 122 و 155 او 0 و 99 40 15 40 دا مو د تلیفون شمیرې دي. یو اوریدونکو را سره پدې کړي، بلې مهرباني وکړئ. آزادي راډیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. څوک لکه مسا
دلمن غلا ته خبرې کوم، ما خبر برابر ده د ځوانانو.
خپل ځان کراو پیژنې په لمرې کې وبخي.
آی سلام.
اها مهرباني وکړئ.
ما دا ول مال سره خو اوس په دې نه پوهې شه د اشرف غنی اکا چې د پاره راغوشتي د ځوانان بل خو د افغانستان خلک کې نه ځوان ته دغه نظر نه ورکوي لکه سپینوري ته، که برابر د جوړو د روغې د پوینې ځوان دونه پوینه زما په فکر نه لري. خو بیا هم ښه دی پوښتنو مسلو دار چا سره ښه دی ځوان چې د پر دې ځای سپینوري راغوشتي وای، پوه خلک راغوشتي وای، ملایان راغوشتي وای، که برابر د جوړو وای. که بله خبرې خو هغه ته نه خبره ده، هغه بیا د شخصي کار په خو نه موږ نه به پوهېږو. ما ورته د افغانستان خلک مشر سړي ته ډېر قدر ورکوي، سپینوري ته ډېر قدر ورکوي، عالم ته ډېر قدر ورکوي. که د جوړ په فکر وای دا خلک ما په فکر دغه مهم و چې دا غوښته وای مشوره ورسره کړې وای.
ها مننه مننه کور ودان تاسو خپل نظر او قدر منوریدم کو تاسو کولای شئ د ځوانانو د لیشورا د جوړېبو دوه بار از مخ سره خپل نظرونه شریک کړئ. بیا هم وریدون کړي سره بل مهرباني او کی ازادي رادیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني څوک لکه مسه
پرمان سلامونه تاسو او تاسو ملونو تر خپل وایکم دی رات
خپل واکس اپ مهرباني وکي
زما د ملمنو څخه یو نظر هم لرم یو سوال هم لرم. یعنی حکومت ته چې ګوره فرمان څه خپل ځوانې ما کمیسونونه ټاکي او د سوراګان د سوز دا ټاکي او د ځوانان دا ټاکي د تجارت د سوز دا ټاکي د سنسر دا ټاکي د ځوانان دا ټاکي پارې خپل پر لارې زی خپل حکومت خبر نه دي چې دا پر کومه لارو لاړې څه وکړي څه ونه کړي. مثال په یو په اسلام کلا کې هلته یو ور لګنه کې ور لګي چې حکومت کمیسیون ته کې بیا خپل درک نه لري چې پایلې څه اوسو بیا خپل درک نه لري چې ما څه وکړي. ما د دې ملمونه څخه سوال دی ځوانان څخه سوال دی تاسو مشورې ورکړه سوال خو دا اجازه سلنه ده ځوانان مشورته بوقار نن چې ما غوښنانه اکاتلي خپل په خاصه باندې وست کړل د خپل نه انتخابات وګورئ چې پښتانه وجل کیږي بمبارم پر کې مکتب وسه ما شي او وجنې پر د سمورته وي او به ته خبره ته غوړم نن چې دا پښتانه وشي د غونډه او په څه کې ښه نه
مننه خپلواک صاحب تاسو پښتنه واخ سمن باندې ان شاء الله ورته جواب ورکي. یو بل اوریدونکو هم را سره ده دا به هم واخلو به بل منوت ورشو بل مهرباني وکي ازادي رادیو ده.
سلام نن نه کې د تاسو او اوریدونکو ته ټول څه کارونه ده زه صاحب کناډا تاسو ته کناډا ته پوښتنه کوم.
ها مهرباني کناډا صاحب
خوشاله ملا خیسته موضوع تاکر ده ده بیر مکه اوریدون که همه یو سه اشاره و کلا خواهیم چه استی مه و سال شه الحمدلله مسلمانان نوی او پجه ایمانی ویرد چه مسلمانانی و انسانانی اهل سرکی گی چه آغه عمر تلویخ بکار و تورت دیگی زکر چه زمانگ سات سیر رو دقا پچه او گورو مسلمانانو تاریخ هم ده سده چه کرکر افغانستان کی لوب جو رکھے پہاڑ طرف مانے خوران مری ڈری ٹپر ڈر اور ٹپر کی استعمال کی جمع پر نظر مانے دا خو بداو بداوی چې هر ځوان خپل کور ته وګوري او خپل کور حفاظت وکړي د ځان حفاظت وکړي نه نن تاسو ولا لګا ټول ځان نن ځوانان ته بل لا دې سړي په دې غونډه مې څنګه کې فیسبوکونه دی او حرکتونه دي زه دې چې نه ګامل وکړي بل عمل ته او دا غونډه خو لا خام په سي بابا د طرف ول دي اوري
اورم 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 بل
پلاسی
مننه مننه. افغانستان هم د ټولو ځوانانو ګډ کور دی او دې ته هم بېله شکه چې کار کېږي او باید پام ورته وکړي. هر څوک ځوانان په خپله برخه کې خپل رول باید ادا کړي. اغلی سایره سلیم تاسې د اورېدونکو پوښتنه هم واخیستې او د ښاغلي دقیق خبرې مو هم شاید یادش کړي. مهرباني وکړئ تاسې اورو په دې موضوعاتو په اړه.
د صدیق دقیق صاحب د پښتنې په جواب کې باید دا ووایم چې د ځوانانو عالي شورا لکه د نورو شوراګانو په پرتله باندې دا یو ډیر زیات متفاوته ده. که څه موږ وګورو د اقتصاد په شورا کې موږ هغه متخصصین لرو چې د مالي کال د شروع کېدو او ختمېدو وروسته هغلته د افغانستان د راتلونکي لپاره مهمې پریکړې نیول کېږي. همدارنګه که موږ وګورو فرهنګي شوراګانې دي چې شورا ده چې په هغه کې زموږ د عنعنوي او هغه فرهنګي چارو د تنظیم او هغه متخصصین دي هلته، او همدارنګه د ښځو شورا ده چې موږ په دغه برخه کې د ښځینه او د حق او د حقوقو د دفاع په موخه باندې هلته د حق او عدالت غوښتنه کوو. د دې تر څنګ د ځوانانو پارلمان و چې همدارنګه د انتخاباتو پر بنسټ باندې هغه رامنځته شو، وروسته پکې یو ډول صرف سمبولیک شکل پاتې شو، خو د ځوانانو عالي شورا چې اوس جوړه شوې ده او دا یو څه متفاوت شکل په دې لري چې په دې کې ځوانان هغه ځوانان په دې کې کولای شي چې د دولتي اداراتو د بودیجو څخه نظارت وکړي. نه یوازې دا نه چې د نظارت خبره ده، د دې تر څنګ د برنامو طرحو د ستراتیژیو پلانونو پالیسیو تصویب ده چې له دې عمله ځوانان کولای شي چې ځانګړې طرحې او ستراتیژیو پلانونه تصویب کړي. د دې تر څنګ د ځوانانو د وړتیا او هغه ځواکمنتیا او پراختیا په تړاو باندې د اړوند هغه کوم نهادونه چې په دې برخه کې کار کوي دولتي اداره دي هغوی ترمنځ همغږي رامنځته کول دي. همدارنګه د ځوانانو او کولای شي په دغه برخه کې د عالي شورا له لارې چې منځمهاله او کوچنۍ پروژې طرحه کړي تر څو چې دغه ډول طرحې باید ملي طرحې واوسیږي، نه یوازې د مشخصې یوې ساحې او یوې سیمې پورې اړوند واوسیږي. په دې کې به هغه طرحې مخکې چې هغه ټولې ملي واوسیږي او په ټول افغانستان کې د تطبیق وړ واوسیږي. په دې ډول سره د شورا دندې صلاحیتونه چې د ملي ګټو د ساتنې د سیاسي ټولنیز اقتصادي او علمي فرهنګي برخو کې د ځوانانو ترمنځ باید همغږي رامنځته شي. کومه زیاتره ادارات وګورو په هغه کې اطلاعاتو ته لاسرسی د هر افغان حق دی، ولدې څخه زموږ ډېری ځوانان ناخبره پاتې دي. هغه که په ولسوالیو کې دي، هغه که په داسې کلیو کې دي چې مطلب هغوی د ښار څخه ډېر لرې دي او هېڅ لاسرسی نه لري. په دې ډول باندې د ځوانانو د عالي شورا د ولسوالیو استازي تر چې موږ به ورسره میاشتنۍ ناستې لرو او د هغوی څخه به میاشتنی راپور غواړو کولای شي چې موږ یو ښه هدف ته ورسیږو. موږ یو دغه ډول معلومات او داسې یو غیر رښتینی ډیټا راټول کړو چې موږ کولای شو په هغه باندې یو طرحه جوړ کړو د ځوانانو ترمنځ. همدارنګه نور داسې کارونه دي د هغه ټولنیز او ورځني مشکلات او ستونزې د ځوانانو اورېدل او هغوی ته رسیدګي کول، دا یو مهمه برخه ده د ځوانانو د عالي شورا چې باید دوی ورته لاسرسی ولري. زه دا منم چې زموږ په افغانستان کې د ځوانانو په برخه باندې باور ډېر زیات کم شوی دی، ولې په تېرو څو کلونو کې د ځوانانو برخه ته ډېره زیاته توجه شوې ده. په دې خاطر چې دا یو ښکاره خبره ده، ځوانان د ملا تیر دی او د راتلونکي لپاره او د راتلونکي رهبران دي. نو که زموږ سرمایه ګذاري کېږي په داسې یو هېواد کې چې دغه هېواد 50% خلک چې دي ځوانان دي او هغوی ځوانه انرژي لري، هغوی باید په دغه د تهداب نه وغه بنیادی کارونو لپاره وګمارل شي. د داسې یو کارونو لپاره د اوس په دولتي اداراتو کې د بودیجو نظارت دا یو مهمه برخه ده چې څنګه په یو اداره کې په یو ریاست کې په شاروالۍ کې بودیجه راځي، څومره بودیجه راځي، په کومو لارو باندې مصرفېږي، هغه د اسنادو سره غوښتل دا یو مهم برخه ده د یو دولت لپاره چې ځوانانو عالي شورا دغه واک او صلاحیت لري چې له بودیجو څخه نظارت وکړي، وګوري چې د څومره بودیجه په کوم ځای کې لګېدلې ده. زما په نظر باندې د دقیق پوښتنو ته به دا یو ډېر ښه ځواب وي چې د ځوانانو عالي شورا کوم دندې او صلاحیتونه واکونه لري چې نظارت که موږ وګورو ډېری داسې ادارې دي چې هغوی ته دا حق ورکړلی شوی دی چې هغوی د دولتي ادارات څخه نظارت وکړي، د هغوی د کړنو څخه نظارت وکړي. ولې دا یو خاص او ځانګړی پرنسپ د لارې نه د ځوانانو عالي شورا کولای شي چې د بودیجو څخه، د برنامو څخه، د ملي برنامو څخه دوی نظارت وکړي. وګوري چې دا ملي برنامه په کومه سطح په کومه ځایونو کې دا پلي کیږي.
د پرانیستونکو غونډه کې ولسمشر غنی هم دغه موضوعات ته اشاره درلودله چې ځوانان باید له دې موضوعات څخه نظارت وکړي، په ځانګړي ډول د فساد لمنځه وړلو په برخه کې دوی رول مهم وګڼلو. دغه شان ښاغلی غنی دا هم ویل چې دوی باید د ملي یووالي لپاره کار وکړي ځوانان. مننه ښاغلی سلیم. ښاغلی افغان، یو اوریدونکي په سر کې وویل چې د دې په ځای چې د ځوانانو نه مشورې غوښتل کېږي، د سپینګیرو نه باید مشورې وغوښتل شي. فکر نه کوئ چې ځوانان له ډېر پخوا راهیسې په ټولنه کې، په افغاني ټولنه کې ځپل شوي دي؟ مثلا د دوی خبرو ته غوږ نه دی نیول شوی، دوی ته خدای پاکه کم ارزښت ورکړل شوی دی په کور کلي کې، په ټولنه کې، په ټوله کې. نو له همدې امله شاید داسې پوښتنې راولاړیږي چې ځوانان به څه مشوره ورکړي، ځوانان به مثلا څه نظارت وکړي. تاسې چې د ځوانانو د څو ټولنو د همغږۍ مسؤول یې، او یو وخت ځوانانو په مینیت کې مو کار کوو، په دې اړه باندې ستاسې وینا سره غوښتل په دې اړه تاسو خواورم.
متاسفم دلته په افغانستان کې تبدیله د دغه تفاوتونو یو عجیبه غریبه کشمگیر روان ده. موږ خو چې دلته افغاني ارزښتونه لرو، او دغه ارزښتونه چې موږ تاسو د نورو ارزښتونو متمایزه کوي، په دې معنی چې یو د ارزښتونو نه ده چې مشران ته همیشه باید درناوی موجود وي. خو متاسفانه کله کله داسې یو ذهنیت ایجادی کې تاسو ځینو مسایل ته اشاره وکوله چې کله د ځوان خبره را مطرح کړي، د مشران داسې انګیري چې دا د مشرانو د ځوانانو د تقابل څه پروګرام ده چې په داسې حال کې داسې مسله به نه وي. او بله خبره دا ده چې ما اشاره وکوله چې دغه انسان فکري ځواک ډېر پیاوړی کېږي، او همدې ترتیب سره جسمي ځواک هم پیاوړی کېږي. نو انسان کله چې پیدا کېږي، خو ماشوم نه خو تمه نشي کېدلی، کوم دې ترتیب سره کله چې د ماشوم تمه نشي کېدلی، نو څنګه جوړېږي؟ په هغه اندازه باندې هم له جسمي اړخه سره استلی کېږي، هم له فکري اړخه استلی کېږي. د ځوانانو د ظرفیت نه باید استفاده وشي. دغه خبره چې دا تاسو وکړه، دا یوازې انسان کې دا خبره نشته، حتی زموږ تاسې سیستمونو یا داسې واضح ډول سره وایي حکومتونو هم دغه تفاوت تقایل شوی دی چې همیشه ځوانان په ځای دي چې د دوی د ظرفیت په نیکو لارو کې استفاده وکړي، پراکس ځوانتوک په باندې ترې استفاده کړې ده. متاسفانه یعنی دا خبره حکومت ته خبره دا ده چې دوی په کورنۍ کې هم دغه ماشومتوب له مهاله ځپل کېږي. دغه یو بد دود په افغانستان کې شته چې کله چې ځوان خبره کوي نو په هغه باندې هغه د ترکیې چې دلته مشران ناست دي، او تاسو د مشرانو په مخ کې ولې خبره کوي؟ خیر، دا خو هغه ستونزې دي چې شته. د اوس مهمه دا ده چې څنګه موږ او تاسو په افغانستان کې دغه بیلابیل ظرفیتونه، که هغه د سنی کټګوري ظرفیتونه اوسي، که هغه نور ظرفیتونه اوسي، دغه ټول په یو محور سره راټول کړو، او بالاخره افغانستان کې دغه موجود کړکېچ د حل لارې سره راوباسو، که دا ځوان راباسي، که دا کینګیر راباسي، که دا کښ راباسي، او که دا یې هم مشه راباسي. اوس مهمه دا ده چې موږ دغه دغو تفاوتونو دغه دیوالونه باید سره ونړوو، او ټول یو بل ته سره لاس ورکړو، او بالاخره هیواد او هیوادوال له دغه موجود کړکېچ نه سره وباسو. اوس خبره دا ده چې کله د مسؤلیتونو خبره سره موږ تاسو کوو، یو اړخ چې هغه ځوانان ته متوجه ده چې ځوانان باید خپلو مکلفیتونو ته متوجه شي، په همدې ترتیب سره بل اړخ بیا حکومت ته متوجه ده چې هغه مسؤلیتونو ته راځي کېږي، دوی باید خپلو مسؤلیتونو ته متوجه شي. په دې معنی چې ځوانان باید د بې تفاوتۍ د تندرم څخه راووځي، او حکومت په همدې ډول سره دغه سیاسي بې ځایه بهرهګیري د ځوانانو له فکري او جسمي ځواک نه دا باید نور پرېږدي، او بالاخره دوی یو منظم سازمانونه باید په افغانستان کې رامنځته شي چې دوی وکولی شي د افغانستان د اوسنۍ معدلې ته حل لاره پیدا کړي. مثلا د سود مسله ډېره زیاته مهمه ده، کې باید د ځوانانو له فکري او جسمي ځواک څخه استفاده وشي. متاسفانه موږ تاسو کې د مخالفینو لیکم ځوانانو باندې پیاوړي دي، ځکه جنګي ځواک هم د ځوانانو جوړوي. په همدې ترتیب سره که د حکومت اړخ هم ووایي، دلته هم دفاع ورته وایي، هر شی چې ورته وایي، همدغه ځوانان دي چې دوی ولادي نظام په ځای دی چې دوی دغه جسمی ځواک نه د جګړې په برخه کې استفاده وشي بهتر بدای چې د وطن جوړولو په ارتباط باندې استفاده وشي. په دې ترتیب سره دوی د فکري ځواک نه دلته د رغولو په ارتباط باندې باید کار واخیستل شي. نو د ما تمه دا ده چې د ځوانانو عالي شورا چې ما چې هرڅه د دوی په ارتباط باندې واورېدل متاسفانه په هغه ترتیب سره چې دا باید جوړ شوی وای هغه څه نه ده جوړ شوی. اوسلان مهمه دا وه چې په دغه اولنۍ غونډه کې دا باید واضح شوی وای د دوی دغه کاري لوری باید معروف وای، باید معلوم وای، دا باید رانه شوی وای. خان خو د دغو معلوموالي په ارتباط باندې خپل قضاوت کړی وای او د دې شورا د راتلونکي په ارتباط باندې دوی خپل نظریات سره شریک کړي وای. خور مثال ته دغه نظارت موضوع ته اشاره وکړه، ګورې زه شای غواړم واضح دم دغه تاسو راډیو لاري وایم هغه دا چې متاسفانه د ځوانانو د راتلونکي په اړه ما د ځوانانو دغه اوس لري اخته ده. نو زما خبره دا ده چې ځوانان باید خپل دوستانه پریکړه په اعتبار باندې باید ضرورت پیدا کړي او په دې توګه دوی کولای شي خپل راتلونکي سره تضمین کړي. کله چې موږ تاسو د نظارت خبره کوو د نظارت خبره ماته یو ډول عجیب غریب ښکاري. همدا اوس نظارتي ډېرې ادارې موږ تاسو لرو چې هغه رسمي فعالیت کوي، مګر په هغه ترتیب سره چې دوی د نظارت لپاره باید چاپیریال مساعد چې متاسفانه چاپیریال ورته مساعد نه ده. نو دا به نو څرنګه د ځوانانو د عالي شورا یو غړی پرته دی او کوم میکانیزم چې هغه میکانیزم د سره رامنځته شوی نه ده. دا به نو یوې ادارې ته ځي او د مربوطه موضوع په اعتبار به دوی نظارت کوي او هغه اداره به څنګه د دوی دپاره دا زمینه مساعده وي. یعنی که یوازې د نظارت مسله اوسي د دغه شورا هغه راتلونکي ته چندان هیله من نه یم. نو مهمه اوس دلته دا ده چې په ځوانانو کې د فکري او جسمي ځواک نه د استفادې او میکانیزم باید په افغانستان کې رامنځته شي او هغه نه یوازې په اقتصادي ډګر کې، نه یوازې په سیاسي ډګر کې، بلکې په اجتماعي ډګر کې او په فرهنګي ډګر کې. یعنې په مجموع کې دا شی میکانیزم دا جوړ شي چې ځوانان د ټولنیز ژوندانه د بېلابېل اړخونه په مثبت لوري باندې دغه کې مسیر ورته ورکړي وی فضایي.
ډېره مننه افغان صاحب، بیا هم تاسو سره ځو. دقیق صاحب، یو شمېر انتخابونه دا ول چې مثلا د افغان صاحب په خپل خبرو کې ویل چې یوازې نظارتي بنه ولري دا شورا شاید ډېر موثره نه وي. مثلا ځینې انتخابونه د موږ د اوریدونکو په خبرو کې هم دا ول چې مثلا داسې مخکې هم ډېرې شوراګانې په بېلابېلو برخو کې جوړې شوې دي ولې کار ډېر اغېزمن نه و. فکر کوئ ولې مثلا داسې انتقادونه رامنځته کیږي؟ آیا حکومت ولې دا شان شوراګانې رامنځته کوي چې به رول ډیر اغیزمن نه وي یا مثلا د دوی هغه کار ته ډیر پاملرنه نه کیږي؟
تورمن صاحب، زما نظر لري تاسو دې اوریدونکو د ګډونوالو نظرونه مې هم واوریدل او دا کله حل تم معلومي چې خلک ډیر خوشبین نه دي. یوازینی علت ما په نظر دوه علت کېدای شي. یو دا چې دغه پلانونه چې جوړېږي یا د دې لپاره ستراتیژي او پالیسي جوړېږي، تر ډېره هغه څه چې پکې ویل کېږي یا په کاغذ لیکلي وي د حکومتونو هدف هماغه نه وي. هدف تر ډېره دا وي چې په یو معلومه مقصد کې او په یو معلومو سیاسي شرایطو کې حکومتونه ځان د هغه خپل موقف او د خپل دریځ د پیاوړتیا لپاره په مختلفو ډولونو شکلونو مختلفې حلقې مختلف اقساط د محدود وخت لپاره منظموي، له هغو هغه خپل هدف ته د رسېدو لپاره کار اخلي. بیا که هغه واخیستل سیم نور هغه اقشار او هغه شورا که شورا وي که ټولنه وي که بل څه وي د هغې ملاتړ پرېږدي او که هغه هدف ته ترې ونه رسېدم پرېږدي. عینن د ځوانانو په اړه هم همدا خبره ده. څلور پنځه کاله وړاندې چې ځوانانو پارلمان جوړ شو په هغه وخت کې موږ دغه کسان درلودل. همدا حکومت و چې کولای شوای چې هغه د یو اوږد مهال لپاره چې یو پراخ لیدلوری ولري او څو کلن ویژن ولري، په دې اساس د هغو لپاره هغه د ځوانانو د واقعي شرایطو په اساس د هغو لپاره پلانونه او پروګرامونه جوړ کړي او بیا یې تطبیق کړي، نو به دا انسان نه رامنځته کېده، دغه ډول به هم نه بدلېدی. خو متاسفانه په هغه وخت کې همداسې نه دي سوي. وسیله دا ده چې دا داسې کومه شورا جوړه شوې ده ډېره. موږ باید هېڅکله دا ونه وایو، د حکومت یا د حکومتونو او د اقشارو دوی ورته یا سواری فعالیت کوي یا عملي کار کوي د هغو ګډ په تقابل کې نه وي. مثلا راتلونکي سول پروسه کې ممکن دولت د ځوانانو حمایت ته ضرورت ولري او له دې لارې حمایه کړی شي، خو په بدل کې د ځوانانو هغه د ځوانانو واقعي ستونزې د هغو لپاره همکار وکړي، هغه دې دوامداره وساتي. یوازې کله چې په دغې برخه کې حکومت خپل هدف ته رسیږي یا ځوانان یې ملاتړ کوي د حکومت د دریځ، دا ښه خبره ده، بده خبر نه ده. خو هغه څه چې کاغذ په مخ لیکل شوي دي، مثلا د جګړې اصول، د تعلیم، د صحت، د ځوانانو د کاري فرصتونو، د نورو نورو طبعاً په کاغذ په مخ ښې خبرې لیکل کېږي، په هغو کې دې موقعیت کار ورسره وکړي، ملاتړ دې وکړي او دوام دې ورکړي. که چېرته داسې ونه شي، دوامدار به همداسې جوړښتونه رامنځته کېږي، لګښت به ورباندې کېږي، خو نتیجه به نه ورکوي او د خلکو باور به لا هم ضعیفېږي. نو تر ټولو مهمه دا ده چې ځوان په خپله که یو دولتي جوړښت یا ملاتړ یې تر شا وي که نه وي، یوه لویه کتله ده د افغانستان ځوانان، لو فیصدي ده، هېڅوک یې له پامه نه شي غورځولی. خو دوی باید له وړو وړو غوښتنو راتیر شي. حکومت به طبعا خپل اهداف لري، خو د حکومت تر څنګ د حکومت اهداف د ځوانانو له اهدافو سره په تقابل کې نه دي. دوی هم د خپلو اهدافو د دې لوی قشر د اهدافو لپاره له دې حکومتي یا دولتي ملاتړ استفاده وکړي او واقعي کار دي وکړي.
ډېره مننه دقیق صاحب. اغلی سلیم، تاسو راته ووایي دا د راتلونکي پروګرامونو په اړه، اوس خو دغه شورا جوړه شوه، اوس تاسو څه ډول غونډې به لرئ؟ یا میاشتنۍ غونډې به وي، اونیزې غونډې به وي، یو مشخص دفتر به وي، ولایتونو کې به خلکو سره کار کوئ؟ څنګه اوس کار مو څه ډول پیل کړی دی او څه ډول به مخته ځئ؟
د کارونو په رابطه باندې چې د ځوانانو عالي شورا باید په کوم ډول او په کوم ماحول کې باید هغه خپل کارونه شروع کړي، هغه دا دی چې لومړی سر په سري یو سروې به کوو، موږ چې وګورو دغه د ځوانانو ستونزې، مشکلات چې کوم یو دی، وروسته له دې نه چې پنځه لومړني اولویتونه د ځوانانو هغه ستونزې دي چې هغه به کله مشخص کېږي، بیا به وروسته د طرحو په شکل باندې وړاندې کېږي او بیرته به هغه د ځوانانو هغه ستونزو او مشکلاتو ته رسیدګي کېږي. چې لومړی خو د ولایتونو په سطحه باندې، د زونونو په سطحه باندې کار کول دي، چې د زون استازي به په خپلو زونونو کې د ولایتي استازو او د ولسوالۍ استازو سره په شریکه باندې کار کوي، یو رښتینی ډیټا او معلومات به راټولوي. له هغه وروسته به پنځه لومړني اولویتونه هغه مشخص کېږي، وروسته به د ولایتي استازو سره د ولایت په مقام کې چې د میاشتنۍ غونډې نیول کېږي، دغه ډول به په مرکز کې میاشتنۍ تخنیکي غونډې نیول کېږي او درې میاشتنۍ غونډې به نیول کېږي، چې د دې پراز کې به خپله ولسمشر غني هم موجود وي او هغه کاري ریپورت به زموږ خپل هغه مشخصا ولسمشر غني ته وي، چې موږ به هغه د خپلو کارونو ریپورت هغوی له ورکو. او په اوس وخت کې زموږ د کارونو هغه شروع او پیل خپل په منظم ډول د معلوماتو را جمع کول او د ستونزو مشکلاتو راټولول دي، چې ځوانان د کوم ستونزو مشکلاتو سره مخ دي او لومړني ضرورتونه په ټول افغانستان کې د ځوانانو لپاره څه دي چې هغه ته باید د هر څه د مخه رسیدګي وشي.
مننه اغلی سلیم. تاسې د ننګرهار ولایت نه په دغه شورا کې که اشتباه مې نه وي کړی، نن په ننګرهار ولایت کې درې واکسیناتوران چې د پولیو د ماشومانو د ګزن واکسینې څاڅکي ماشومانو ته په خوله کې اچول، دوی وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په نږدې ورځو کې د انعکاس تلویزیون درې کارکوونکي په یوه ورځ باندې ووژل شوي. تر هغې مخکې د انعکاس تلویزیون ویاند ملالۍ میوند ووژل شوه. فکر نکوي په ننګرهار ولایت کې د جون لپاره د کار ساحه د نام نه لامل ډیر راتنګ شوې ده او په دې برخه کې اړتیا ده چې کار وشي د ننګرهار د ځوانانو د فعالینو او د خزینه فعالین لخوا په ځانګړي ډول حل ته.
بالکل متاسفانه چې نن موږ خپل درې تنه فعال خویندې هم له لاسه ورکړل چې هغوی د واکسین او پولیو په برخه کې د یونیسف ادارې سره کار کوو چې په مختلفو ساحو کې هغوی په نښه شوي د نامعلومه وسلوالو له لورې ولې دا ډېره مهمه موضوع ده چې په ننګرهار ولایت کې واقعا د ښځینهو لپاره هغه د ښځینهو د کار هغه ساحه ډېره محدوده شوې ده. که چېرې مخکې به زموږ ښځینه یارېدلې په دې چې هغوی په ولسوالیو کې کار کوي یا د عادي مامورینو او معلمینو په صفت باندې په دولتي ښوونځیو کې هغوی استادان وي هغوی بلدي یارېدلې ولې اوس په خپله په ښار کې زموږ هغه د ښاري اوسېدونکو لپاره هم د کار هغه ساحه ډېره زیاته محدوده ولې دا لومړیتوبونه دي د ځوانانو د عالي شورا لپاره چې خوشبختانه موږ د یک شنبې په ورځ باندې د ځوانانو عالي شورا استازو غړو د هیواد د لومړۍ مېرمنې سره وکتل چې بيبي ګل خپل خوشبختانه په دې د خزینه په برخه کې ډېرې لاسته راوړنې لري او هغه ټول کارونه یې د خزینه په برخه کې دي چې دغه یو ستونزه ډېره زموږ لپاره د مهم وجه دا موږ ورسره شریک کړل او هغوی موږ ته وعده راکړله چې موږ به حتمن د دغه پلټنه کوو په دغه برخه کې به د خزینه لپاره کار کوو ولې په ټوله کې په ننګرهار کې چې شرقي زون دې لپاره به موږ یو منظم میکانیزم جوړو او یو مناسبه دغه طرحه به ورته جوړو د دې لپاره به د خزینه او د لومړی د هدفي وژنو لپاره چې څه ډول د دې څخه مخنیوی وکړو دغه کارونه به زموږ انشاءالله مخکې ځي چون اولویتونه زموږ لپاره همدا دي چې نه یوازې داسې یوازې که څه هم ډېری زموږ ځوانان د ځوانانو د عالي شورا د جوړېدو څخه ناراضه دي ځکه چې ترخې تجربې د تیرو کارونو څخه لري خو ولې دا به یو ډول متفاوته په دې واوسیږي چې انشاءالله یو څه لاسته راوړنې به ولري او د ټولو ځوانانو سره به دا شریکېږي نه یوازې د کاغذ پر مخ به نه پاتې کېږي ولې دا به زموږ دپاره لومړیتوبونه شي موږ به انشاءالله په دغه د خزینه په برخه کې کار کوو چې دا زموږ دپاره یو مهم موضوع ده چې باید په دغه برخه کې کار وکړو.
ډیر ډیر مننه قدرمنو اوریدونکو لتاسې مننه چې د خبرونه مو په ډیر حوصله مندۍ سره واوریدله. د خپل درنو منمنو هر یو د ځوانانو د عالی شورا غړي اغلی سایری سلیم د ځوانانو د خپل فعال خغلی صدیق دقیق او د ځوانانو د مینیت مخکنی حقوقي رئیس اغلی ودود افغان څخه مننه کوو چې په دې خبرونه کې موږ سره برخه واخیسته. موږ هڅه وکړه چې په دې خبرونه کې د حکومت نه هم دغه شورا د کارون د تنظیم لیدارې یو ملما ولرو خو له ډیرو هڅو باوجود بریالی نشو. په دې هیله چې د ځوانانو عالی شورا نه یوازې دا چې پر حکومت د څار د کارونو د څار په برخه کې رول لري لکه څنګه چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې د ملي والی په برخه کې او دغه شان د سولې د ټینګښت په برخه کې او له جګړې د افغانانو د ژغورلو په برخه کې هم دوی ماسر او ګټور کارونه ترسره کوي. تر بلې اونۍ مو په لوی او بخښونکي خدای سپارو خوونه ولري. Thank you.